پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
د ازادي رادیو اوریدونکو ستړي مسې د غرمې دولس بجې سوې نن د سې شنبې ورځ د هود د میاشتې 28مه نېټه ده. نن د 2019 میلادي کال د مارچ میاشتې 19مه نېټه ده. دا خپرونه به تر یوې بجې پورې وي. د خبرونې په ترڅ کې تاسو افغانستان او سیمې پر حالاتو د وروستیو خبرونو تفصیل اوریدلی سئ. په دې خپرونه کې به وروسته واورئ چې د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت د رپورټونو پر اساس د افغانستان د ملي امنیت د جمهور رئیس د ملي امنیت له سلاحکار سره روابط پریکړې اعلان کړي دي. د رپورټونو جزئیات وروسته درته وایو. اول به رضوان مراد خبرونه ووایي.
السلام علیکم. په کابل کې د امریکا سفارت خبرداري ورکړې چې ښایي وسلوال مخالفان د نوروز د جشن د لمانځلو پر مهال پر بهرانیانو او نورو اهدافو حمله وکړي. د بلخ امنیتي مقامات وی په مرکز مزار شریف کې د نوروز جشن د لمانځلو لپاره د لومړي درجه احضارات نیولې دي. او د هالند پولیسو د ډزو له پرونی پیښې وروسته دوه نور مشکوک کسان هم نیولې دي. خبرونو تفصیل. په کابل کې د امریکا سفارت خبرداري ورکوي چې ښایي وسلوال مخالفان د نوروز د جشن د لمانځلو پر مهال پر بهرنیانو او نورو اهدافو بریدونه وکړي. د امریکا سفارت پر خپل ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي چې په دې اړه د روانې میاشتې له نیمې وروسته راپورونه ترلاسه کړي دي. په بیان کې دا راز راغلي چې افراطي ډلې غواړي په کابل کې د افغانستان، امریکا او د نورو هیوادونو د دفترونو او تاسیساتو په ګډون پر بیلابیلو هدفونو حملې وکړي. د امریکا سفارت د خپلو اتباعو په ګډون له ټولو غوښتي چې له احتیاطه کار واخلي او د خوندیتوب سپارښتنه کړي ده. د بلخ امنیتي مقاماتو په مرکز مزار شریف کې د نوروز د جشن د لمانځلو لپاره د لومړۍ درجه احضارات نیولې دي. د نوروز مراسم هر کال د وری په لومړۍ نیټه په دې ښار کې لمانځل کیږي. د 209 هم شاهین قلوردو ویان محمد حنیف رضایی د دې تدابیرو په اړه ازادي راډیو ته وویل. د 209 هم شاهین قلوردو ټول منصوبین د خلکو د ښه امنیت لپاره ګمرل شوي دي. خلکو ته ډاډ ورکوو چې هیڅ چا ته به اجازه ور نه کړو چې د نوروز او ګلسرخ میله ګډوډ کړي. د نوي کال لپاره په بلخ کې د امنیتي تدابیرو څو ورځې وروسته له هغې نیول کیږي چې د پخواني والي عطا محمد نور او پخواني امنی قمندان اکرم سامي وسلوالو د بلخ د نوي امنی قمندان عبدالرقیب مبارز د ټاکل کېدو پر سر له افغان ځواکونو سره نښتې وکړي. په بغلان کې د سړک د غاړې یو بم چاودنې دوه پولیس وژلې دي او یو یې ټپي کړی دی. د بغلان د امنیت قومندانې ویان جاوید بشارت ازادي راډیو ته ویل چې دا پیښه پرون په مرکز پلي خمري کې هغه مهال وشوه چې د پولیسو د سپرلۍ پر موټر ماین وچاودېد. له دې پیښې یوه ورځ مخکې په دې ښار کې د ملکي وګړو پر یو موټر هم د ماین چاودنه شوې وه چې د یو ماشوم په ګډون درې ملکیان پکې ټپیان شوي وو. د هالند پولیسو د ډزو له پرونی پیښې وروسته دوه نور مشکوک کسان هم نیولې دي. دا خبر د هالند رسنیو نن ورکړی او په دې اړه چې دا دوه کسان له پرونی پیښې سره کوم تړاو لري او کنه څه نه دي ویل شوي. د هالند په اوترخت ښار کې د دوشنبه په ورځ پر یو ټرموای د ډزو په پرونی پیښه کې درې کسان وژل شول او پنځه نور ټپیان شول. پولیسو پرون وویل چې له پیښې وروسته یو مشکوکو دېرش کلن کس نیولی دی. په هالند کې د پرونی وسلوال برید انګیزه تر اوسه معلومه نه ده. تر دې پیښې وروسته په دې ښار کې ښوونځي تړل شوي او په هوایي ډګرونو او نورو مهمو ځایونو کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. دا پیښه څو ورځې وروسته له هغې کېږي چې په نیوزیلینډ کې د تېرې جمعې په ورځ پر دوو جماعتونو د ډلیزې وژنې په پیښو کې 50 کسان ووژل شول او له 40 زیات زخمیان شول. په موزمبیق کې د موسمي توپانونو له امله پر اوتلو سیلابونو کې د څپاسه زرو کسانو د وژل کېدو ویره ده. د موزمبیق ولسمشر فیلیپ نیوسی ویلي تر اوسه د 40 کسانو وژل کېدل تایید شوي خو ویره ده چې د څپاسه زر کسان به په دې پیښه کې چې هغه د لوی کچې ناورین بللې وژل شوي وي. له 4 ورځو راهیسې د موزمبیق ساحلي سیمه تیزو بادونو او ورښتونو سخته وځپله. د دې موسمي توپانونو له امله موزمبیق ته نږدې د افریقا یو شمېر نور هیوادونه هم زیانمن شوي. د زیمبابوې د اطلاعاتو وزارت ویلي چې په دې هیواد کې طبیعي پیښې لږ تر لږه 98 کسان وژلي دي. او د فرانسې دفاع وزیر په ناټو کې د امریکا د ژمنتیا په اړه اندېښنه ښودلې وایي چې له دې ټلوالې سره وفاداري باید بې شرطه وي. فلورنس پارلی چې پرون دوشنبه په واشنگتن کې د امریکا دفاع وزارت له سرپرست پاتریک شنهان سره د سوریې په اړه له خبرو مخکې په اتلانتیک شورا کې څرګندونې کولې پوښتنه وکړه چې آیا له ناټو سره د امریکا ژمنتیا دایمي ده او زیاته کړه چې اروپایي هیوادونه له دې کبله خورا زیاته اندېښنه لري. د فرانسې دفاع وزیر دا څرګندونې په اروپا کې د ناټو په وړاندې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ژمنتیا په اړه د شکونو انعکاس دی. ټرمپ له اروپایي متحدانو غوښتي دي چې د امریکا له اوګو بار سپکړي او د ناټو په بودیجه کې زیاته ونډه واخلي.
دا د ازادي راډیو ده. اوریدونکو په دې خبرونه کې به په دې اړه یو رپورټ واوري چې د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت لوړپه چارواکو ویلي چې د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب سره روابط پرې کوي. ولی د دې مسلې جزئیات په خبرونه کې درته لرو. په دې خبرونه کې د کابل د نن ورځ پاڼو ته کتنه کوو چې په کابل کې پر کومو مهمو مسئلو باندې تبصرې شوې دي. په دې خبرونه کې په نړیوالو مسئلو کې په دې اړه اوریه چې د امریکا د متحدو ایالاتو ترکیه ادا کړي چې له ایران سره په ګډه یې د کوردانو د بیلتون غوښتونکو په وړاندې پوځي عملیات کړي دي. په دې اړه نړیوال اکسلمونونه څه دي او دا لانجه څه سوې ده. په دې خبرونه کې په اونیزو پروګرامونو کې تاسو ته د روغتیا پروګرام خبرو.
سنین مختلفی هست دیگه که دیدار سبب میشه اکثرا در سنین پا...
ده هغه اوریدونکو لپاره مخصوصا چې د غوږونو بیماری لري په دغه پروګرام اوریدل مه هیروي. د دې خبرونه تر پای را سره اوسې. د خبرونې اول مطلب مو پر دې دی چې ځینې رسنیو د امریکا د حکومت یو شمېر لوړ رتبه چارواکو په حواله ویلي دي چې د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محیب سره روابط پرې کړي دي. حمدالله محیب تیره اونۍ د پنجشنبه په ورځ په واشنگتن کې د امریکا د افغانستان په سفارت کې په یو خبري کانفرنس کې راڅرګند شو. په دغه خبري کانفرنس کې سخت انتقادونه وکړل چې ډیری د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کار ته متوجه ول. دې مسئلې د واشنگتن کې د رپورټونو پر اساس چارواکي په قهر کړی دي او دا چې څه ډول اکسلمولونه تازه راغلي دي اکرام الله اکرام به په ارتباط نور جزئیات وړاندې کړي.
په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو د استازو ترمنځ پر روانو خبرو د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محیب له توند انتقاد وروسته د امریکا یو جګپوړي ډیپلوماټ ولسمشر محمد اشرف غنی ته ویلي دي چې امریکایي چارواکي له دې وروسته له ښاغلي محیب سره اړیکې بندوي. په دې اړه رویټرز خبري اژانس د باخبره سرچینو په حواله راپور ورکړی. ښاغلي محیب د تیرې پنجشنبه په ورځ په واشنگتن کې په یو خبري کانفرنس کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تور ولګو چې طالبانو ته مشروعیت ورکوي خو برعکس د افغان حکومت مشروعیت اخلي. محب زیاته کړ چې خلیلزاد خای دی او موقت حکومت جوړولو هڅه کوي څو دی بیا د وایسرای په توګه کار پکې وکړي. وایسرای د برتنوي استعمار پر مهال د هند نیمي وچ لپاره د موظف ادارې د مشر لقب. سرچینو رويټرز ویلي چې لدې سرګندونو یو ورځ وروسته په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستيال ډیوډ هیل ولسمشر محمد اشرف غنی سره پر ټلیفون تماس ونیو او ورته ویل چې بلدی ورسته واشنگتن ته نشیت للی. یو پوخانی افغان چارواکی چې د موضوع د حساسیت لوج نه غوړي خپل نوم افشا کړی وای هیل غنی ته وویل چې د امریکا ملکی او فوزی چارواکی بلدی ورسته له محب سره په کابل او واشنگتن کې خپل تماسونه بند کړي. دی پوخانی چارواکی همدارشان رويټرز خبري اژانس ویلي دي چې لدی سرګندونو د امریکایي چارواکو هدف دا دی چې ولسمشر غنی د ملي امنیت سلاکار لری کول ته اړ کړي. خو د نړیوالو چارو یو شمیر افغان کارپوهان باور لري چې امریکا څه کوي له دلارې په افغان حکومت فشار راوړي او د سولې پر روان بهیر کې پر خپل غوښتنې ومني. لډلې سید خالد سادات نن ازادي راډیو ته وویل
زما باور دا چې د حمدالله محب په وړاندې د امریکا اوسنۍ غبرګون د امریکا اوسنۍ چلند دا تر ډیره پورې په دې باندې راسرخه چې امریکایان څنګه کولای شي افغان حکومت تر فشار لاندې راولي او هر هغه وختونه چې د سولې په چوکاټ کې امریکایان پلي کول غواړي پر افغانستان حکومت ومني.
خغلی سادات وای په دغه حالاتو کې افغان حکومت ته پکار دی چې د افغانستان ملي ګټې په پام کې ونیسي او امریکا ته قناعت ورکړي چې د افغانستان په اړه چې هر ډول خبرې کیږي باید افغان لورې پکې دخیل وي. هڅه مو کړه چې په دې اړه د ولسمشرۍ باندې نظر واخلو خو ونه توانېدو. د دې ترڅنګ د افغانستان د ملي امنیت شورا هم په دې اړه دستي سونه ویل خو زیاته کړه چې د ورځې په جریان کې به په دې اړه خپل غبرګون څرګند کړي. د دې شورا ویان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب له څرګندونو روستا ویلی و چې خغلی محب د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته نه د احضار شوی بلکې په دې وزارت کې وړاندې لوړاندې پلان شوی لیدنې درلودې. د امریکا په کانګرس کې وی سرچینې له رویټرز اژانس سره په خبرو کې منلې ده چې د محب د لدی کولو لپاره پر ولسمشر غنی فشار د دې مسلې د حل یو لار ده، ځکه چې د نوموړي په وینا د افغانستان د ملي امنیت شورا غړو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بودیجه ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه دستي له څه ویلو ډډه کړې. په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاوی د تیرو 15 پړاوونو په خبرو کې افغان حکومت ګډون نه لاره، او ځکه په دې خبرو کې له پرمختګ وروسته ولسمشر غنی په ګډون افغان چارواکو په وار وار ټینګار کړی چې د سولې په خبرو کې د ښځو د تعلیم په څیر د تیرو 2 لسیزو لاسته راوړنې باید خوندي پاتې شي. حمدالله محب په واشنگټن کې د افغانستان د سفیر په توګه له دندې وروسته د ملي امنیت د سلاکار په دنده وګمارل شو. په واشنگټن کې د افغانستان سفارت او افغان حکومت سمدستي په دې اړه څه نه دی ویلي، خو په قطر کې د افغانستان سفیر فیض الله کاکړ په رون رویټرز خبري ایجنسی سره په مرکه کې ویل چې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د فعالیت په اړه باید نور هیوادونه خبري اترې ونه کړي. طالبانو او امریکایي چارواکو تایید کړی چې د دوی په خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش او همداراست د دې ضمانت په اړه خبري شوې چې د افغانستان له قلمرو څخه به د نور هیوادونو پر ضد فعالیت ته اجازه نه ورکول کیږي. خغلی کاکړ ویلی یوازې افغان حکومت په دې اړه پریکړه کولای شي چې د افغانستان قلمرو باید د نورو هیوادونو پر ضد ونه کارول شي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
تاسو د اکرام الله اکرام څرګندونې واورېدې. واموریدل په رپورټ کې چې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې د نن ورځې په جریان کې به دوی پر دغه لنجمنه مسله باندې خپل نظر څرګند کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویان رابرټ پلادینو د جمعې په ورځ وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حمدالله محب د جمعې په ورځ خبرو ته ورغوښتی و، او هلته یې ورته ویلي دي چې د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت څومره د وروستیو څرګندونو څخه ناراضي دی او خوشاله نه دی. د یو شمیر رپورټونو پر اساس، البته دا چې د امریکا حکومت کا له حمدالله محب سره روابط پرې کوي، دا به پر حمدالله محب د هغه پر کار باندې څه اغیز ولري وروسته به جزئیات معلوم سي. خو د واشنگټن اگزامینر یوې لیکوالي په دې مسله باندې په یوه مقاله کې لیکلي دي چې حتی کېدای سي چې حمدالله محب ته نور د امریکا حکومت د امریکا د سفر ویزه هم ورنه کړي. حمدالله محب امریکایي میرمنه لري، لایلا دامس د میرمن ده، د هغې سره یو زوی او یو لور هم لري. د هغه میرمن مخکې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د اداري هیئت له لوړ پوړو چارواکو څخه وه، او د افغانستان کې د ماشومانو سره د مرستې یوه اداره هم لري. نو دا ټول ډېر پیچلي مسایل دي. د ازادي راډیو په خپرونه کې به وروسته جزئیات درته وړاندې کړو، او وبګورو چې د افغانستان د ملي امنیت شورا څه وایي، او پر حمدالله محب د امریکا د حکومت روابطو بندیدل به څه ډول عواقب د افغانستان لپاره او د هغه لپاره ولري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د هوتو وشتمه په افغانستان کې د ژورنالیستانو ملي ورځ ولمانځل سوه. دا په داسې حال کې و چې په افغانستان کې سږ کال څلورم ژورنالیست هم، یعنی د 2019 میلادي کال د پیل راهیسې څلورم ژورنالیست هم ووژل سو. په خوست کې یو سیمه ایز ژورنالیست وویشتل سو، او د کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفارت پر دې مسله خواشینی څرګنده کړه. د نړیوالو ادارو او سازمانونو چې د ژورنالیستانو د ملاتړ لپاره کار کوي هم په دې اړه چې په افغانستان کې د ژورنالیستانو ژوند څومره د خطر سره مخامخ دی اندېښنې څرګندې کړې. او د افغانستان پر حکومت یې غږ کړی چې دوی د خبریالانو امنیت ونیسي. په افغانستان کې د خبریالانو د کار او ژوند پر نازک وضعیت باندې رپورټ لرو له هلمند. الیاس دا یې وړاندې کوي.
دا په خوست کې د وژل شوي خبریال سلطان محمود خیرخوا دپاره په هلمند کې د ژورنالستانو او د رسنیو د کارکوونکو لخوا د دعا او فاتحې د مراسمو نیول شوی محفل دی. سلطان محمود خیرخوا د تیرې جمعې په ورځ په یوه غلچکي برید کې لومړی ټپي او بیا وروسته په یوه روغتون کې ساور کړه. هغه په خوست کې د ژمن په نوم تلویزیون سره د ویاند او ممثل په حیث دنده درلوده. د هلمند خبریالانو په سلطان محمود خیرخوا برید او د هغه قتل وغندې او د حکومت نه د عاملینو د نیولو او سخت سزا غوښتنه وکړه. د پژواک خبري اژانس خبریال نیاز الدین کلیوال او د سباون راډیو تلویزیون رپورټر میوند میړنی ازادي راډیو ته وویل د نثار احمد احمدي او خیرخوا تر پیښو وروسته د ځاني امنیت په خاطر اندېښنې ډېرې سوي دي.
کله چې پر احمدي باندې چاودنه وسوله لاغه وروسته موږ ټول ملګري زه خپل ځان درته یادوم چې په آرام فکر ساحې ته نسم تللی، خبر رپورټ نسم جوړولی، یعنی خبر نسم کور کولی کوم موضوع چې د باندې نسم وتلی. ځان دا احساسوم چې د باندې زه هغه نه یم، ساتل شوی نه یم، یعنی زما خوندیتوب نه دی شوی.
موږ په هلمند کې د نثار احمد احمدي د جبل کېدو تر پیښې وروسته او دغه ډول د سلطان محمد خیرخوا د شهادت تر پیښې وروسته د ځان فړه باندې تشویش لرو، یعنی په شزر باندې کار نسو کولی، په شزر باندې سایت نسو راوتلی. یو ډول تشویش را سره دی چې هغه دا تشویش دی چې ممکن موږ دغه سیوي خونړۍ پیښې قرباني سو.
نثار احمد احمدي ته د تیرې اونۍ سه شنبه په خپل موټر کې مکناتیسي مینځ په ځای شوی و چې د دوهمې او زیاړوند د کارتلګان په مربوطاتو کې د سباون راډیو تلویزیون په دروازه کې تر چاودنې وروسته سطحي ټپي سو او د ښه درملنې په خاطر کابل ته انتقال سو.
اوس به ورسو فیروزه عزیزی ته چې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي د ترکیه هیواد له خصوصي هوایي شرکت سره د افغاني صادراتو د انتقال لپاره هوکړه کړې. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې اجرایوي مشر خلیل احمد یارمند نن ازادي راډیو ته وویل له ترکیش ایرلاین هوایي شرکت سره هوکړه ترسیدلی او ډیر ژر به له هرات ولایت نه استانبول ته افغاني محصولات او محمولې صادرې کړي. نوموړي زیاته کړه چې تر دې دمه له هرات ولایت نه یوازې یوه محموله هندوستان ته د هوایي دهلیزونو له لارې صادر شوي، خو له ترکیه سره دغه هوکړه به د افغاني محصولاتو د صادراتو د کچې په لوړېدو کې لا اغېزمنه تمامه شي. د تخار ولایت د کرنې ریاست وایي په دغه ولایت کې څوار لس کانالونه ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د تخار ولایت د کرنې مشر سراج الدین مهربان نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کانالونه چې په مجموعي ډول 1340 کیلومتر اوږدوالی لري 1350 هکتاره ځمکه به خړوب کړي. د ښاغلي مهربان په خبره د دغه کانالونو په فعالیت سره به د تخار ولایت د کرنې چارې منظمې او کرنیز محصولات به هم د پخوا په پرتله زیات شي. د وایي په دې سره به د کروندګرو اقتصاد هم ښه شي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 500 کیلو بوري قزاقي اوړه 1300 افغانۍ، یو 500 کیلو بوري بوره 1600 افغانۍ، یو درې نیمه نای بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 8000 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 9000 افغانۍ پلور کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د صبحنۍ اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ او یو پوله، یو یورو 15 افغانۍ 20 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 80 پوله، زر هندۍ کلداري 190 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 1520 افغانۍ.
روسه په دې خبرونه کې تاسو ته د روغتیا پروګرام لرو. په دغه پروګرام کې د غوژنو پر مختلفو ناروغیو باندې خبرې سوي دي، نو که تاسو علاقه لري د پروګرام تر پای را سره اوسې وسو نړیواله مسله راخلو. د ترکیه حکومت بیا ادعا کړي چې له ایران سره پر ګډه پوله یې د کورد بیلتون غشتونکو په وړاندې پوځي عملیات کړي دي. د ایران یوې رسنۍ د دې هیواد د پوځ په حواله دا خبر رد کړی ده چې ترکیه وایي چې د کوردانو پر ضد عملیات کړی دي. نوریاس نوری دا مسأله څېړلې ده. نوری صاحب، تاسو خو په دې اړه چې کوم راپورونه کتلي په دې کې څه ویل شوي دي چې ترکیه د کوردانو بیلتون غوښتونکو په وړاندې د ترسویو عملیاتو ادعا څرنګه کړې ده؟
بلې فرشته جان، لکه څنګه چې تاسو وویل، ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون دوشنبې وویل چې په دغو پوځي عملیاتو کې د کوردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی چې په ترکیه کې غیر قانوني اعلان شوي وسلوال په نښه شوي وو. اردوغان زیاته کړه چې دا لومړی ځل دی چې دا ډول عملیات ترسره کیږي او دی هیله من دی چې هغه دوام وکړي. د ترکیه تی آر ټي تلویزیوني چینل بیا د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر سلیمان سولو له قوله خبر ورکړی چې نن یې ویلي ترکیه له ایران سره په ګډه دغه لومړني پوځي عملیات ترسره کړل. دا نه ده څرګنده چې دغه پوځي عملیات چیرته ترسره شوي دي، خو په میلیونونو کردان د ترکیه، عراق، سوریه او ایران ترمنځ غرنیو سیمو کې اوسي. یو شمېر کردان هم د ترکیه له پی کی کی سره چې له لسیزو راهیسې د یو خپلواک هیواد د جوړولو لپاره وسلواله مبارزه کوي هغوی سره تړلې دي، اړیکې لري.
نوري صاحب، ایران څنګه کولای شي چې د ترکیه څخه د دغسې یوې معتبرې سرچینې لکه د ترکیه د کورنیو چارو وزیر د دوی ادارات کړي؟ دوی څنګه دا ادارت کړی ده؟
البته دا مسله یو څه حساسه هم ده. د ایران نیمه دولتي آژانس فارس د دې هیواد د پوځ له قوله خبر ورکړی چې له ترکیه سره په ګډه د پوځي عملیاتو د ترسره کیدو خبره یې رد کړې ده. د آژانس د یوې پوځي سرچینې په حواله ویلي چې د ترکیې پوځ د پی کی کی سخت دریځې ډلې پر ضد عملیات ترسره کړي، خو د ایران د وسلوالو ځواکونو په دغو عملیاتو کې برخه نه وه اخیستې. دغه سرچینې دغه راز ویلي چې د ایران وسلوال ځواکونه به د هرې هغې ډلې مخه ونیسي چې په ایران د ناامنۍ او د رامنځته کولو نیت ولري. د یادونې وړ بولو چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو په تیرو وختونو کې د ترکیې له پولیس سره د دې هیواد په شمالي برخه او هم له عراق سره د پولې په اوږدو کې له یاغي کورد وسلوالو سره نښتې کړي دي. د ایران د کردستان ډیموکراتیک ګوند چې تهران تور وروستي نومولی په عراق کې له خپلو اډو په ایران کې دننه ځینې وختونو حملې کړي دي. د دې ګوند یو شمېر مشران هم په هغو حملو کې چې دې ډلې مسؤلیت پر تهران اچولی وژل شوي. د ایراني کردانو دا کین اړخه وسلواله ډله ورسته له هغه چې په ایران کې فعالیت منع اعلان شو د عراق په شمال کې ډیره شوې ده.
ډیر زیات مننه اوریدونکو. تاسو زما د همکار نوریاس نوري تحلیل واورید. د اوریدو د دې خبرونه د اوریدو لپاره را سره اوسئ او زموږ د نن ورځې ټول مطالب تاسو زموږ پر ویب پاڼه باندې لطفاً وګورئ. ازادي راډیو ټکی کام.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس په ورسو اکرام الله اکرام ته چې په کابل کې د نن ورځپاڼو ته کتنه کړې ده، وګورو چې د کابل ورځپاڼو پر کومو مهمو مسلو خبرې کړي.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو د بیلابیلو مسایلو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په یو ځانګړي مطلب کې لیکلي دي چې طالبانو د بین الافغاني مذاکراتو په هدف مشورې پیل کړي دي. په مطلب کې وړاندې راغلي دي چې په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ له پنځم پړاو خبرو وروسته اوس طالب استازي له خپلو مشرانو سره د بین الافغاني مذاکراتو پر څرنګتیا سلام مشورې کوي. په مطلب کې طالبانو ته د نږدې سرچینو له قوله راغلي دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په راتلونکي غونډه کې د قطر د تیرې غونډې پر توافقاتو لاسلیکونه کیږي. د مطلب لیکوال ته د قطر د غونډې یو ګډونوال او پخوانی طالب چارواکي مولا عبدالسلام ضعیف ویلي دي چې د بین الافغاني مذاکراتو په اړه لا د طالبانو سلام مشورې نهایي شوي نه دي او معلومه نه ده چې په راتلونکي ناسته کې به له حکومتي استازو سره خبرې وکړي کنه. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا ولس پور غواړي طالبان نور غواړي تر عنوان لاندې په خپره شوې مقاله کې لیکلي دي چې د لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا قومي مشرانو، دینی عالمانو، مدني فعالانو او ولسي وګړو له طالبانو او افغان حکومت غوښتنه کړې چې بین الافغاني خبرې پیل کړي او جګړه پای ته ورسوي. خو سر مقاله لیکونکي لیکي په داسې حال کې چې ولس بین الافغاني خبرې غواړي، طالبانو بیا هم خپلې دواړه پښې په یوه موزه کې ننویستي او د افغان حکومت پر ځای له امریکا، روسانو، عربانو او ایرانیانو سره د سولې خبرې کوي. په سر مقاله کې وړاندې پوښتنه شوې چې ولې جګړه د افغان حکومت په وړاندې او د سولې خبرې د امریکا په ګډون له ګاونډیانو سره. سر مقاله لیکونکي همدا پوښتنه ځوابوي او لیکي چې طالبان خپلواک نه دي، د سیمې هیوادونه یې سیاسي، اقتصادي او پوځي مرسته کوي او پر کوم لار چې پاکستان وغواړي بې له فکره په هماغه لار منډې وهي. د سر مقاله په پای کې راغلي دي چې طالبان باید پوه شي چې د افغانستان سیاسي وضعیت اوس بدل شوی، نوی نسل رالوی شوی او پر وطن او خپلو ملي ارزښتونو سر ورکولو ته تیار دي، نو طالبان باید د ولس غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي او بین الافغاني خبرو ته تیار شي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې زورواکي باید مجازات شي په عنوان په سر مقاله کې لیکلي داسې راپورونه شته چې په زری او تورو خیخو لرونکو موټرو کې د کابل ښار له یوې سیمې نه بلې ته د وسلو د لیږد تر څنګ په همدې موټرو کې قاچاق او اختطافونه هم ترسره کیږي. د سرمقالې د لیکوال په وینا دغه موټر زیاتې په زورواکو او د ملي شورا په غړو پورې تړاو لري. د سرمقالې لیکوال په ولسی جرګه کې د کوچیانو د استازي پروین دورانی قضیه ته په اشاره لیکي اوس به ولیدل شي چې عدلي او قضایي بنسټونه د میرمن دورانی له قضیه سره څه ډول برخورد کوي. د سرمقالې د لیکوال په خبره میرمن دورانی وړ مورس په کابل ښار کې یو پولیس افسر له دې عمله وهلو چې پولیس غوښتل د هغې موټر تلاشي کړي. او هیواد دولتي ورسپانې بیا متحده عربي اماراتو ته د افغان ولسمشر وروستي سفر ته په اشاره لیکلي دي چې دغه هیواد اوس په یو صادراتي هیواد بدلیدونکی دی. د سرمقالې لیکوال یاد هیواد ته د ولسمشر غني سفر په اقتصادي لحاظ له لاسته راوړنو ډک بللی او لیکلي دي چې د دې سفر په لړ کې د متحده عربي اماراتو چارواکو دغه هیواد ته د افغاني تولیداتو د صادراتو په ډیرېدو ټینګار کړی ویلي دي چې دوی د افغانستان ټول زعفران اخلي. په سرمقاله کې راغلی دی چې زعفران د مخدره موادو د کښت ځای نیسي او اوس د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې عامیږي.
د ازادي راډیو دا اوریدونکو تاسو زموږ ټولې خبرونه د ازادي راډیو پر پاڼه باندې کتلای سي او ورېدلای سي د خپل دوستانو سره شریکولای سي. موږ پر ټویټر او پر فیسبوک هم یو او پر انستګرام هم او تاسو د ازادي راډیو پاڼه پیدا کولای سي. په ازادي راډیو کې په ازادي راډیو پر پاڼه باندې لکندار په راپور کې تاسو اوریدلای سي چې په دغه ولایت کې د مطالعه لپاره د ځوانانو د تشویق لپاره یو کمپاین پیل شوی دی. دغه حرکت اسد الله آشنا پیل کړی دی. دی وایي چې غواړي د کندهار ځوانان وهڅوي چې کتابونه وای. دی وای چې د شار پتم ځایونو په قهوه ځایونو او نورو مهمو داسې ځایونو کې چې خلک سره راټولېدلی سي د کتابتونونو د جوړولو پلان لري. دا ډېر جالب مطلب دی. تاسو زموږ پر وپاڼه باندې کتلی سئ. د نورو مطالبو د کتلو او اورېدلو لپاره هم تاسو کولی سئ چې زموږ وپاڼې ته ورسئ. ازادي راډیو ټکی کان
تاسو له پیغامونو.
السلام علیکم. نن وجه خان در مزار شریف د بلخ ولسوالۍ نه د تاسو سره تماس کین. پیغام مې دغره چې مایوبین په افغانستان کې جدي مورګادي مایوبین شته. هغه د هیڅ قسمه حقوق نه دولت ورکړي او نه ترجمه نه کړی او نه ورکړي. ولسمشر نه مې دا غوښتنه ده چې دغه مورګادي مایوبینو ته چې څوک د سترګو نه مایوب دي په سترګو لیدل نشي کولی او د کور نور پرسونل یې بیل دی او هغه بازار کې کاروبار نشي کولی. هیڅ قسمه زمینه نشته.
محمد الله خاجن د بادغیس ولایت د غورماش ټول ځوالي څخه شکایت د اتصالات مخابراتي شرکت بارم د مخابراتي وزارت د افغانستان خپل پیغام ورسو چې دا موږ په ولسوالۍ کې بل انتن مسته د اتصالات انتنونو یو موږ میاش په میاش سیم کارتونه بدلو. سیم کارتونه مو په ساده نو کې ګوشي کې دی په یو باندې او بل باندې بس پیسې ارګیو څه روپۍ کریډیټ چې موږ ورواشو پیسې هغه لس افغانۍ خو مخابرات کړي نوي افغانۍ نورې هیڅ شبکې سره موږ تماس نه نیولې خو دا بله ورځ بیا یوه افغانۍ هم نه موږ غواړو چې مخابرات وزارت پر دغه باندې غور وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
بلی السلام علیکم. بعد السلام زه زمان ست افغان ملي دایرې څخه دا غوښتنه ده دغه الکترونیکي تذکيري د زر تزره په ختیځ زون او بیلابیلو سیمو کې شروع کړي. دغه تذکيري ډېر مهمې دي. تاسو خو بیا هم غوښتنه لرو مننه. ازادي راډیو زندهباد د پیغام د نشرېدو په هیله.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د ازادي راډیو اوریدونکو دلته څو اوریدونکو ستاسو لمنځه د افغان بیسیم پر افسوات د شمیره باندې پیغامونه راستولی دي. تازه خان سمسور دوی په مختلفو مسایلو باندې نظرونه راستولی. تازه خان سمسور د ننګرهار څخه په پیغام کې لیکلي دي چې د ملي امنیت سلاکار سره د امریکا د اړیکو پرې کول به هیڅ ډول مشکل جوړ نه کړي. په دې اړه به موږ حتمن په نورو خبرونو کې رپورټ لرو چې د دې مسلې عواقب به څه وي او د افغانستان د ملي امنیت شورا په دې اړه څه نظر لري. یو بل اوریدونکو ګل حبیب حقمل له زابل له قلات لیکلی دی موږ د افغانستان د پوهنې وزارت څخه غواړو چې په زابل کې د نوي کال تعلیمي کال د شروع کېدو سره په ښوونځیو کې کتابونه ډېر کړي، ځکه دلته کتابونه کم دي. او د پکتیا د ځاځي اریوب ولسوالۍ څخه فضل کریم درویش لیکلی د خیبر پښتونخوا د ورسک ډیم د کابل په سیند باندې چلیږي، باید د افغانستان حکومت د دې اوبو مخه ونیسي. فضل کریم صاحب، د افغانستان حکومت د نړیوالو موافقو او قوانینو پر اساس نسي کولای چې په بل هیواد باندې اوبه په بشپړ ډول بندې کړي. که تاسو غواړئ چې د افغانستان د اوبو د ویش په اړه